السلام علیکم ستړي مشهید د مشال لري خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان او د نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورې خو راځي چې په سر کې د نجیب عابر نه د سات تازه خبرونه وره
د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او د سوری په حلب کې د سخت بمباري راپور نه ورکړل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي نواز شریف د ملګرو ملتو یو ویم عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې وینا کوله
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د رواني 15 کلنې جګړې وروسته په دې متفق شوې چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې یوازینۍ لاره دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دي پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان د جګړې د ختمېدا لپاره همدا لار غوره بللې او په همدې بنیاد موږ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت ترسره کړې
نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د دې جګړې لامل په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته هم په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیانونه رسیدلي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو دغه سند په کابل کې د سولې د عالی شورا په دفتر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شو ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروسته دغه هوکړه لاسلیک کړي لنګ دې شپږو میاشتو راپدې خو د اسلامي حزب د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وي دواړو لورو منلې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې کیږي بندیان به خوشې کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي بل پلو د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو او یو شمېر مدني فعالانو نن په کابل کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د تړون په خلاف لاریون وکړ عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي لارې په پروژه کې د پښتنو سیمو د ګټو د خوندي کولو په موخه د اکتوبر په 14 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی 13 ورځ د یاد ګوند مشر اسفن یار ولی خان په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په یاد منصوبه کې د پښتونخوا ته خپل برخه ورکړل شي
خو خبره خود روغ یوازې نه ده کړه خبره خود دې سره د انډستریل اسټیټس مال دې ته شړک راکړي او ځان له د انډستریل اسټیټس ته ولی زما حق نه دی زه د دې ملک اوسیدونکی دی زما مو مغره حق ته څو نه چې پنجاب د انسان حق دی
دغه پروژې په اړه د قام پرسته ګوندونو دریز دی چې دوی په کې نظر انداز شوی دی د خیبر پښتونخوا د سیلګری څنګه وایي لنن دوی د ویونه په مخ د سیلګری هفته منزل فایل کړل د نوموړي ادارې یو چرواکي ظهور دورانی وویل چې په دې لړ کې په ګرد صبح کې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي د پښتونخوا د سیلګری څنګه یو بل افسر حسینه شوکت وایي دوی د سیلګری د ونې په منزلو د نړیوالو پام دی خبرې تړول غواړي چې د پښتونخوا خاوره د قدرتي حسن لرغونو آثار او بډایه تونه مالامالا دنو دوی کول شي ورته د سیل لپاره راشي د پښتونخوا چارواکي دا کوي چې اوس په یاده صوبه کې امنیت ټینګ شوی او دوی د سیلانیانو ته هرکلی کول شي د ننګرهار او لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوی دي د ننګرهار د والی ویانه توله خوګیانی مشال لړیو تویل چې په حصارک ولسوالۍ کې 13 شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوی او یو قرارګاه له منځه وړل شوی په همدې حال کې د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشال لړیو تویل چې په لنګار ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات ترسره کړي او 3 وسلوال وژل شوی او تن نور ټپیان دي خو وسلوالو طالبانو مشال ته په دې اړه سند ویلي اوس هم څو نړیوال خبرونه سوریایي فعالین وایي د حلب په ښار کې پر هغو سیمو سخته بمباري شوې چې د یاغیانو په ولکه کې دي په برېټانیا کې میشته د بشري حقونو اداره وایي تېره شپه په یاده سیمه کې سخته بمباري شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي خو ډاکټران وایي د وژل شوو کسانو شمېره 45 ده دا نه ده څرګنده چې بمباري چا کړې خو فعالین وایي دا د سوریې د هوایي ځواکونو لخوا ترسره شوې ده له بمباري وروسته د سختو نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې ځنې شمالي برخې د نه الوت سیمې اعلانولو لپاره غږ کړو. نوموړي پر روسیې هم غږ کړو چې د شام حکومت د خپلو الوتکو راکوزولو ته راوبلي. د روسیې د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی یو هلیکوپټر د مسکو سره نږدې راغورځېدلی چې پکې سپاره درې پیلوټان مړه شوي دي. نوموړی وزارت وایي ایم آی اته هلیکوپټر پرون د ټریننګ په دوران کې راغورځېدلې ده. رسنیو د روسیې د هوایي ادارې لخوا نن لیکلي چې د الوتکې دوه سپتونکي آلې له ملبینه ترلاسه شوي او د پلټنو لپاره هوایي لابراتوار ته استول شوي دي. ایربس شرکت وایي د امریکا حکومت ورته اجازه ورکړې ده چې د یوې بېساري موافقې له مخې پر ایران خپلې لومړنۍ ولس الوتکې خرڅول شي. د نوموړي شرکت ویان جسټن لوډن پرون ای پی خبري اژانس ته وویل چې دوی د امریکا د خزانې وزارت لخوا جوازنامه ترلاسه کړې ده. نوموړی وایي دغه لومړنۍ ولس الوتکې به ای 360 او ای 330 ډوله وي. تر دې وړاندې د روان میلادي کال په پیل کې د ایران حکومت د 1300 الوتکو د اخیستلو لپاره د ایربس شرکت سره یو تړون لاسلیک کړو چې نږدې 3 بلیونه یورو لګښت پرې راځي. دا تړون وروسته لاغې ممکن شو چې ایران د خپل جوهري پروګرام د محدودولو په اړه تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. ایربس شرکت ځکه د خپلو الوتکو د خرڅلاو لپاره د امریکا جوازنامې ته ضرورت لري چې د دوی په الوتکو کې د امریکا جوړ پرزې استعمالیږي. ایربس او بوئنګ کمپنیو موافقه ښکاره کړې چې دوی به پر ایران سلسله الوتکې خرڅوي یا به یې په اجاره ورکوي. او امریکایي چارواکي وایي پوځي پلټونکي د هغه توغندي پلټنه کوي چې په عراق کې د یو امریکایي پوځي مرکز سره نږدې لګېدلی او امکان لري چې یو ډول کیمیاوي ګیس په پکې استعمال شوی وي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه غستل کیږي او په 1.5 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه سلويخ پیسې او په 23 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوري د پروانه غړی کې بعد د غریپورټونو تفصیل واوري. وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته ویلي هیواد یې هغه ترهګرۍ ځپلې چې د بهر هیوادونو نه ورته ملاتړ ترلاسه دی.
My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored and financed from abroad.
د افغان حکومت او حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوه. د دې بعد طالبانو سره د سولې په عمل ساس راتوي.
زما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي. دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي.
عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وفاقي حکومت خلاف احتجاج اعلان کړی. د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د خیبر پښتونخوا صوبې حق وهل کیږي.
خبره خود روغ رواج نه راکړه. خبره خود دیش سره د انډستریل اسټیټس مال د ته شړک راکړي او ځان له د انډستریل اسټیټس ته کی.
او د مومندو په امبار تحصیل کې د ورستي ځانمرګي برید متاثرینو ته د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا امدادي چکونه ورکل شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړې ته وګهي راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف 13 ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته ویلي په کار دی چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړل شي. نو موړي هم دا راځو ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان سوله او ثبات دی او دغه کې مثبت کردار لوبول غواړي. میاں نواز شریف خپل وطن خپل وینا کې نور سویلی د اسرائیلو مومن نه تفصیل ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون ماخام د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې په یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي ویل هغه به کله هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې پاکستان به سبا تکړي.
My country has been the principal victim of terrorism.
نوموړی وایي زما هیواد تر ټولو زیات ترهګری ښکار دی. په دې کې هغه ترهګر هم دی چې له بهر یې مالی او نور کومک او ملاتړ کیږي. موږ به کله هم په خپل هیواد کې هغه ترهګری پرې نه کړو چې د بهر ملاتړ لري او زموږ هیواد بے ثبات کوي. زموږ زرګونه وګړي او نتی سرتیری تر دې دمه په ترهګری زبریدونو کې وژل شوي دي. خغلی شریف همدارا ز ترهګری یو نړیواله مسله وبلله او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د دې د مخنیوي لپاره دې غړې هڅې وکړي. نواز شریف د څرګندونې د شروع په ورځ ناوخته د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په یو او یایمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي. که څه هم دغه اسمبلی ته د خغلی شریف د وینا ډیره برخه د کشمیر موضوع ته ځانګړې کړې شوې وه، خو سربیره پر دې یې په پاکستان کې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د افغانستان د وضعیت په اړه اهم خبرې وکړي. خغلی شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده، او په خبره یې چې هیواد یې د افغان ولسمشر په غوښتنه د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې وخت کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غوره انتخاب بللی، چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې له تېرې څه مودې راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، چې افغان دولت ځینې چارواکي د دغه بریدونو تور په پاکستان لګوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. خغلی شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د ترګرو پر ضد پوځي عملیاتو یادونه اهم وکړه، او دا عملیات یې په نړۍ کې د ترګرو پر ضد تر ټولو ستر عملیات وبلل. نواز شریف د ملګرو ملتونو اسمبلی ته همداراز ویل چې هیواد یې له هندوستان سره سوله ییزې خبرې غواړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امن راتلو یوازینۍ لار دا ده چې د کشمیر مسله هواره شي.
بلخوا ډان روز پاڼه لیکي په داسې حال کې چې د کشمیر د اوړي سیمې پیښې وروسته هند په پاکستان تورونه لګول شروع کړي دي. پاکستان ته پکار دي چې د کابل او هند سره خپل تعلقات سم کړي. مقاله لیکي په دې لړ کې چین او یا بل کوم دوست هیواد د پاکستان سره مرسته کولی شي. د مقالې مهمې برخې د انیس اجمل نورو.
ډان وسپنلی کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حالاتو خرابېدو سره د وزیر اعظم نریندر مودي حکومت د پاکستان ضد د تورونو لګولو لړۍ پیل کړې ده. مقاله لیکي په داسې حالاتو کې پاکستان د سفارتي ملاتړ لپاره په چین او یا په اسلامي نړۍ کې په بل کوم ملګري هیواد تکیه کولی شي. ډان لیکي باید پاکستان له کابل او واشنگټن سره خپلې اړیکې سمې کړي. مقاله لیکي د افغانستان د مداخله دوران چې امریکا کومې تیروتنې کړې وي غواړي دغې لپاره پاکستان ذمه‌واره وګرځوي. د ورځپاڼې په خبره واشنگټن او کابل دواړه دا باور لري چې په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونو له وجې په افغانستان کې د افغان طالبانو فعالیتونه برقراره دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په خپله رضا طالبان د خبرو اترو میز ته د راوستو هڅې د دې سبب ګرځېدلې چې اوس پاکستان ته طالبانو د ملګري په توګه قتل کیږي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی چې پاکستان طالبانو په اړه په خپلې کړنلارې غور وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان باید داسې یوه څرګنده پالیسي جوړه کړي چې دا هیواد به د افغان طالبانو د مشرتابې د څه عمل لپاره ذمه واره نه وي، او پاکستان به د افغان طالبانو په کابل کې د حکومتي چارواکو یا استازو ترمنځ د مفاهمتي عمل لپاره د نیغ په نیغه رابطو هرکلی وکړي. مقاله لیکي د 1990 لسیزې پر مهال په کشمیر کې سخت دریځو وسلوالو ته پاکستان د ملاتړ ورکولو او بیا له طالبانو سره د مرستو تاثر لوجي په نړۍ کې پاکستان ډېر بدنامه شوی دی. مقاله لیکي د کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي کیمپ د برید وروسته هند د هیواد او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرخې پړه نورم په غوسه کېدی شي چې دا شان په دغه واده کې په خپلو کارروایانو د خلکو پام کم کړي. مقاله لیکي پاکستان باید د اوړي سیمې د بریدونو لپاره د همکارۍ په برخه کې تیار اوسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز
او اوس ورځو افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالی شورا تربند د سولې تړون لاسلیک شو. دواړو خواو منلې چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمیر نورو کسانو نمونه بعد ملګرو ملتونو له تور لیستا لری کول کیږي. د دواړو خواو قیدیان به خوشی کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی دا یو ښه ګام بللی خو نوموړی وایي حزب اسلامي په پوځي توګه دومره پیاوړی نه دا او نه هم په افغان طالبانو دومره اثر لري چې له افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته کینوي. حزب اسلامي څنګه په وجود کې راغله او په دغه سیمه کې یې څه رول پاتې شوی؟ په دې اړه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغه به نور جنگ نه کوي او هغه به سیاست کوي افغانستان کې، هغه به ټوپک کیږي، هغه به دغه نظام یو برخه جوړ شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریملا صاحب، ګلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولای شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
ما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي نو دا فکر نه کوم چې هغه دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
رحیم الله صاحب، آخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګورئ چې حزب اسلامي څنګه جوړ شول، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شول، اوس په څه پوزیشن کې وستاسو په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1900 چې کوم اشاره وا پاغي کې دی خپل دغه جدوجهد شروع کړی او تاسو ته پته ده چې بیا حکمتیار پاکستان ته راغلی او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بټو دلته کې بیا دا سویل کیږي. دا تورم لګي او خبرم رښتیا ده چې پاکستان دی لا تربیت ورکړي او حکمتیار او ام اس شاه مسعود نورم کسان راغلي او بیا د حزب اسلامي چې ونه دي کې د اختلاف راغی. یو ډله حکمتیار مشرې کې و، بل د مولوی یونس خالص مشرې کې و او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضي امین وقادم پکیو نو دا د جلال الدین اکانی چې یو مهم کمانډان او هغه د یونس خالص سره او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاهدینو حکومت جوړ شو دغه سره هم د حکمتیار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړي. هغه وخت کې استاد رباني ولسمشر او ام اس شاه مسعود دفاع وزیر او کابل ډېر زیات پاکه تباهي شوې. هغه وخت د حکمتیار صدر اعظم جوړ شو او هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکلا یا دغه ګډ حکومت دا ناکامه شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کیږي چې دا نه پریکلا چې دا په دې باندې به تر ستو پورې عمل شي. بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او پس موده په ایران کې و، د هغې سره خفګان راغی، پاکستان ته راغی. اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی، پاکستان کې نشته. خو دا ده چې د ده دغه ډله چې کوم دا حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی، ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خو شته خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مسله کې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا حقونه نه ورکوي. نوموړي ویلی دی چې د پنجاب په شان د پښتونخوا او بلوچستان کې هم د دغه راهداري ټول تفصيلات عملي کړی شي. په دې حق لا یاد ګوند په 4 اکتوبر ټول هیواد کې احتجاجي جلسې او جلوسونه هم اعلان کړی دي. تفصيل د پیښور نظم خبري خالد خان راکوي.
دا شروع په مخام د خپل ګوند مرکزی مجلس عاملي غونډه رستو د عوامي شل پټه مرکزی صدر اسفندیار ولی خان خبر اعلان ته اول چې وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له د خپل وعده نه پشا شوی دی او دا رادارې زیات فیدی پنجاب صوبې ته ورکړې دي. اسفندیار ولی خان اول چې سی پیک یا چین پاکستان اکنامیک کوریډور صرف د یو سړک نوم نه دی او پکار ده چې د پنجاب په شان د دغه دارې ټول جزئیات پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو ته هم ورکړي. هغه وویل چې د دوی ګوند به په سند بلوچستان او پښتونخوا کې په 4 اکتوبر د رادارې په ضد احتجاجي جلسې کوي.
خو خبره خود روغ یوازې نه ده کړه، خبره خود دې سره د انډستریل اسټیټس ته مال دې ته شړک راکړي او ځان له د انډستریل اسټیټس ته دي. ولی زما حق نه لري، زه د دې ملک حق انسان.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې پاکستان له پکار دی چې گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه هندوستان او افغانستان سره خپل اړیکې خیکلي او د دې لپاره په خپل خارجه پالیسي نظر ثانی وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اوویل چې د دوی ګوند د افغان کډوالو په زور او بې عزتۍ وستل په سخت ټکو کې غندنه کوي او غواړي چې څنګه په عزت یې افغانان پاکستان ته رابل لیلیو چې هم په عزت سره خپل هیواد ته واپس ولیږي.
مونږ خدا وایو چې بین الاقوامي رابطه شته، دا رابطه د لاندې د دې سره کاروي شي. په خپل هم په خپله پارټۍ کې ځان لا کمیټه جوړ کړي چې هغه د دې مهاجرینو سره کینی، هغه ته چې څه تکالیف دي کوشش وکړي چې څونه هغه لرکول شي چې هغه لرکول.
په ملک کې د ترخګرې نوې لړې په حق له اسفندیار ولی خان اول چې ترخګر اوس د پښتنو تعلیمي ادارو سره سره تعلیم یافته او مترقي خلک په نخښه کوي. دا کوم چې دوی نه صرف غندنه کوي بلکې مقابله به هم کوي.
اوس دا معلومیږي چې د دهشتګردۍ دا لهر چې دی، د دې اوس مقصد چې دی هغه صرف او صرف د پښتون کوم تعلیم یافته طبقه چې ده او یا کومه چې تعلیم حاصلول غواړي هغه د منځه وړل غواړي.
اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې دا شاملې دو په حق له د فاټا پارلیمنټرین لخوا د یو بل په پارلیمنت کې د راوړلو غوښتنه وکړه او د وفاقي حکومت نه دغه مطالبه وکړه چې قبایلی سیمې دي د 2013 ټاکنو نه وړاندې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د کورمه ایجنسی په اړه یو ریپورت لرو. دغلته کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد تازه عملیات شروع کړي دي. دغه عملیات د افغان پولې ته سیرمه سیمو کې روان دي. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزی ریپورت کې اورو.
د وزګاړي سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل دغه عملیات چې د زیارت په شپه له 1:30 بجې تر ماسپښین 12 بجو پورې روان وو وسودرېدلې دي. معلوماتو تر مخه وزګاړي سیمه افغان پولیس سره لګېدلې سیمه ده او هلته د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه د مخکې نه ځای پر ځای کړی شوي وو. مشال رډیو سره د خبرو په وخت د برکورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان هم وسلوالو پر ضد دغه عملیات تایید کړل، خو هغه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. واضح دی چې په دې وروستیو کې د کوه سفید اپریشن ماموزه او تعمیری وطن عملیاتو په نتیجه کې علي شیرزو مسوزو پړاچم کړي او د زهمو زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي، خو وزګړي او شاوخوا سیمو کې اوس هم وسلوال شتون لري. د برکورمې په لرې پرته سیمه وزګړي او د سره نږدې سیمو کې حقاني ډلې نه علاوه یو شمېر ناقانونه وسلوالې ډلې موجودیت لري. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د د خیبر پختونخوا گورنر په مومندو امبار تحصیل کې په ورستی ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو کورنیو ته مالی مرستو چیکونه ورکړي دي. د تیر جمعې په ورځ په امبار پایخان کلی کې په جمعات کې د مانځه په وخت ځانمرګي برید شوی و چې په کې شپږ دیرش کسان وجل شوي او یو دیرش نور جوبل شوي وو. په دې حقله تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې ورو.
د گورنر خیبر پختونخوا اړخه د انبار محمد د وجل شوی او زخمیانو کورنۍ ته د خصوصي مرستو چکونه ورکړی شو. د تیر جمعې په ورځ د انبار د پایخان کلی په جمعات کې شوی ځانمرګ برید کې شپږ دیرش ځوانان وژل شوي ول یو دیرش زخمیان شوي. چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا د دغه ولس سره خصوصي مرستې اعلان کړې وې.
مسرت رضا پروتوکول افسر ټو گورنر دا گورنر صاحب خوښ وو چې زه د خپل طرف نه لږ معمولي مالی امداد غوندې زور سره کومه. دی خو غریبانان خدای دې ته صبر ورکي. زه رالم دا غستا سوړان د موږ ټول چکونه تقسیم کړل. ټوټل 67 چکونه زخمیان او شهیدانو ټوټل.
د وژل شوی داود شاه سپینګری پلار ظاهر شاوی چې د زوی یې د اتوار په ورځ واده و خو د واده نه دوه ورځې وړاندې په یاد برید کې وژل شو او د کور خوشحالي یې په غم بدله شوه.
بچی له مې دا تیاری کړی وی چې اوس هم د دکاندار قرض را باندې پورې دی او سامان مې ته قرض راخیستی او بس دغه سرم رو د خټولې تروریانې ورڅې راغلی و. بس د الله خود دا یو خبر افسوس راکړي چې مور یې ول په دې ډبل بیډ کې څمله ول زه دې خاور نه پیدا ما او دې خاور له بزم او بس په غزم کې باندې هغه شپه تیر کړنو. دغه خبره ډیر افسوس راکړي خو یو کلاش مرسي په ګلګیت بلوچستان کې او هغه له شپېته لکه روپۍ ورکیږي او زما د پښتون خاورې چې دا د عینه دومره ارزانه شوه چې دا په ټکو خرڅیږي.
د نورزاده ځوان ورور نور الله هم یاده پیښه کې وژل شوی او هغه وای چې نور الله ترکیه ته د تک تابع کړی و. ویزا یې شوی و او نږدې ورځو کې روان و.
تقریبا 24 کالو جی یو لورې بشرا نومې دي. تقریبا یاتلسو میاشتو یا راغب ته خانجی وای وسم بس خانجی خانجی یادی بس چې مونږ ته وسم څوک چې خانجی نو بس سسی لاسونی شوی خانجی خامخت څوک بار ناراضی نو سبیل راوړل ټایپی ټایپی نو وسم چې تاسو کوی خانجی نو اگر ډایرکټ سسی لاسونی چې وسم مال سره وړي کنه.
د غولس وویل چې د هغوی د سیمه ډیره کورنۍ به ماشومان پاتې شوی او په انبار پایخان کلی کې وس ماشومان لوبي نه کوي ځکه چې د لوبو ډیر ماشومان یا همړو شو او یا بیا مات ګوټ شوی دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو انبار.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ایجنسی د تعلیم څنګه خزینه چارواکي وایي چې په باړه کې سرکاري سکولونو ته خزینه استادانې استولې دي او په دغه سکولونو کې ځای جنکې هم واپس زده کړو ته راغلي. دوی وایي د جنکو د تعلیم په حق له په قبایلو کې ډیر شور راپورته شوی او دوی غواړي چې جنکې تعلیم ترلاسه کړي. په دې حق له تفصیل د سیمې زمون خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې وګده مو د پسې په باړه کې د جنکو د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی او هلته یې نه یوازې خزینه استادان سکولونو ته لیږلي دي بلکې په سلګونه ځایي جنکۍ هم په سکولونو کې داخلې شوې دي. د خیبر جنسی د تعلیم محکمې خزینه ایجوکیشن آفیسر نورینا سید مشال ریډیو ته وایي
وزټ مې چې وکړلو نو ما وکتلو دی کې چې کمې مو فیمیل ټیچرز دي اغم خپل رول پلی کوي. مقامی خلق اغه په لکه چې سکولونه ویران شوی نه نو خپل زنه داسې خلک دي چې هغه وت خپل حجرې ور کړل. حجرې ور کړلې هغه کې دوا کمرې نو په سکول کې د فیمیل ایجوکیشن خاص تور باندې سکولونه آبادی کې لګیا دي او بچي ډیر تعداد انرولمنت ډیر زبردست دی. لکه یو سکول ما وخت له کمرخیل یو سکول دی هغه ځای کې په کې جی کې سلور سیکشن دی دینه تاسو اندازه ولګو کنه.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سرکاري سکول یو استاذ سکینه وای چې کلونه خلاص شوی خو استادانی او جنکی پکې وس هم د مشکلاتو سره مخ دی.
التا او بو مسله دا او بنښتا پسکول کې د بترومونو ډیره مسله ده چې هغه خراب دي او لکه مونږی چې هغه جوړ شي کنه دا څه مسایل دي. بس سکیورټي او ترانسپورټ خو چې حکومت طرف نه مونږ ته ملو شي ډیره بخوي ځکه چې مین مسله خو دغه ده. هر سړی وایي چې زما بچی یعنی د سبق وایي داخلي ما
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او بې کوره شوي خلک ورته راستان شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. نجیب امیر سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لړ دېسته واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. نوموړي پرون په ملګرو ملتونو کې وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه سند کابل کې د سولې عالي شورا په دفتر کې لاسلیک شو. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروسته دغه هوکړه لاسلیک کړي. د وامین نشتل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دوی ګوند به د اکتوبر په 14 په ټول پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي لارې خلاف مظاهره کوي، ځکه چې په دې پروژه کې د پښتنو سیمو ته کمې ګټې په پام کې نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا د سیلګری څنګه لنن نه د سیلګری ونې لمانځل پیل کړ. په دې لړ کې په ګرد صبح کې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي. د پښتونخوا چارواکي دا کوي چې اوس په یاده صبح کې امنیت ټینګ شوی او دوی د سیلانیانو تود هرکلی کوي شي. د ننګرهار او لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. سوریایي فعالین وایي د حلب په خر کې پر هغو سیمو سخته بمباري شوې چې د یاغیانو په ولکه کې دي. په برېټانیا کې میشته د بشري حقونو اداره وایي تېره شپه په یاده سیمه کې سخته بمباري شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو یو ډاکټر د وژلو شوو کسانو شمېره 45 خو ده. ایربس شرکت وایي د امریکا حکومت ورته اجازه ورکړې ده چې د یوې بېساري موافقې له مخې پر ایران خپلې لومړنۍ 12 الوتکې خرڅولی شي. ایربس شرکت ځکه د خپلو الوتکو د خرڅلو لپاره د امریکا جوازنامې ته ضرورت لري چې د دوی په الوتکو کې د امریکا جوړ پرزې استعمالیږي. امریکایي چارواکي وایي پوځي پلټون کې د هغه توغندي پلټنه کوي چې په عراق کې د یو امریکایي پوځي مرکز سره نږدې لګېدلی او امکان لري چې یو ډول کیمیاوي ګیس په پکې استعمال شوی وي.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په مخکړې چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. خپل اداریو کې په اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د اردو ژبې ورسپاڼو جنگ ایکسپریس او مشرق ترڅنګ زیاتره ورسپاڼو خپلې ادارې د کشمیر د مسلې په اړه لیکلې دي او په دې اداریو کې ویل شوي دي چې د هند واک تلاند کشمیر کې د هند لخوا په اولس زیاتې روان دي او انساني حقونه پامالېږي. نو ملګری ملتونو لپاره دا چې د کشمیر د مسلې په اړه غور او فکر وکړي. په دغه اداریو کې ویل شوي دي چې په دغه سیمه کې چې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي روانه ده، د هغې مخنیوي لپاره د نړیوال ملکونو په هند فشار واچوي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د مخالفه ګوندونو لخوا په حکومتي بلین ټری سونامي پروګرام باندې تنقید شوی او په حکومت د کرپشن الزام لګول شوی چې د کوم دفاع کول حکومت ته ګران شوی ده. ادارې وایي چې مخالفه ګوندونو ویلي دي چې د ځنګلو او بوټو لګولو لپاره په دې پروګرام کې اصل کې یو سل او سل ویخ ملیون بوټي خوش ته هم نه او چې کوم بوټي لګولې شوی دي هغه وچ شوی دي. د سل وجه چې سوبې ته د اربون اربو نقصان رسیدلې، نو ځکه د دې معاملې په اړه د انکوایري وکړي شي او ذمہوار خلک دې په ګوته کړي شي. ادارې زیاتوي چې د صوبایي اسمبلی سپیکر لخوا مخالف ګوندونو متعلقه علاقو ته د بوتللو او هغوی ته دغه بوټي خودلو لپاره هدایت جاری کړي شوی دي. پسې چې عمل درآمد کول د متعلقه مشیر او د محکمې اعلی چارواکو فرض دي. ادارې لیکي چې د بوټو اخستو او بیا هغه د خپل خوخي کسانو ته ورکړي ولو خبرې هم مخې ته راغلې دي. اداري اخره کې وایي چې د شجرکارۍ او ځنګلو لګولو معاملات د عوام لپاره هم ډېره ضروری ده. نو بهتره به وي چې صوبایي حکومت په مطبوعاتو د دې په اړه یو معلوماتي مهم شروع کړي او عوام اعتماد کې واخلي. نو مخالفه ګوندونو تنقید غلط ثابتولو او په اولس کې پیدا شوی غلط فهمي لرې کولو دا یو مؤثره ذریعه ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت رانږدې ده، کوم چې د کربلا د پیښې له وجې په عزت او احترام سره لمانځل کیږي، خو بلخواست شرخوخي عناصر امنیت خرابولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. ادارې وایي چې په محرم کې د امنیت ساتلو لپاره پنجاب حکومت پوز او رینجرز راغوښتي. په یو ویشت اساسه ضلعو کې به دغه پوز او رینجرز خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي، کوم چې یو ډېر ښه ګام دی، ځکه چې امنیت برقرار ساتل او د اولس د ژوند حفاظت کول د صوبایي حکومت اولنی فرض دی.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تخپل وینا کې د امریکا صدر باراک اوباما په روس نیوکه وکړه. بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د جنگ بندې نوې لوزنامه یو ښه اقدام دی ک روس او امریکا د خبرو اترو د لارې د دغه مسلې د حل راوستلو هڅه وکړي، نو د دې لوزنامې نتیجې مخې ته راتللې شي. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د هغه وینا موضوع راغستې ده چې پکې په روس نیوکه کړې دي. د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما ویلي دي چې که روس د خپلو ګوندو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه جاري ساتي، نو کېدای شي د روس دغه اقدام په هیواد دننه په سیاسي توګه ګټور وي او په وقتی توګه د کام پرستۍ مفکورې ته وده ورکړي. خو روس لا دا هم یاد ساتل پکار دي چې په راتلونکي کې به دغه اقدامات د روس تشخص ته زیان ورسوي او خپل پولي به هم محفوظ پاتې نشي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا خو هغه وینا وه چې ښاغلي اوباما د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې دننه کوله، خو بهر یو شمېر امریکایي چارواکو رسنو ته ویل چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د تیر ګل په ورځ په شام کې یو مرستندوی قافله د روس جنگي الوتکو په نخه کړې ده. دا هم هغه روس دی چې سمو د مخکې ورته اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری په بیا بیا ویل چې د شامی ولسمشر بشار الاسد سره د شامی اپوزیشن د ځپلو لپاره مرستې ونه کړې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په خپل یو لیکنه کې د شام موضوع غوره کړې ده او لیکي چې روانه میاشت کې په شام کې د جنگ بندۍ په اړه نوې اعلان یو ښه خبره ده، خو په دغه هیواد کې دننه په جګړه کې ښکېل ډلې او د هغوی ملګري بهرني هیوادونه اوس هم د غیر یقیني ښکار دي چې ګوندې دغه د جنگ بندۍ لوزنامه به لکه د پخوانۍ لوزنامې په څیر بې اثره وي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه غیر یقیني یو سخت جواز هم لري او د هغې نښې دا دي چې تیرونۍ امریکا په حادثاتي توګه د شامی پوځونو اډې په نښه کړې او بمباري پر وکړه. نو بیا موږ ولیدو چې د تیر ګل په ورځ شامی پوځ وویل چې هغوی به د دغې لوزنامې پاسداري نه کوي او ځکه یې په علي پوخار هوایي بریدونه بیا پیل کړل او حتی چې یو امدادي قافله هم په نښه شوه. د ورځپاڼې په خبره خو بیا هم امیدونه ساتل کېدای شي او هغه هله که روس او امریکا د دې معاملې په اړه د خبرو اترو له لارې کومې نتیجې ته ورسي، نو ډېرې ستونزې هوارېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. ورځو د مشال په خبرونو کې امریکا ته په دغه هیواد کې په دې ورستیو کې د پولیس سره د کلکیچ پر مهال یو تور پوست تن پولیس والا وجلې دی چې دغې نه پس د څو ورځې مظاهرې روانې دي او ویل کېږي چې په دې ورستیو مظاهرو کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. په خاص توګه باندې د امریکا شمالي کیرولاینا ریاست کې د دغه سیمې په تازه حال مو تکل احمد تکل خبروي.
د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار شارلوت کې تشدد پرون د دوهمې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې مظاهرچیان د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد د اعتراض په توګه له پولیسو سره ونښتل. د شمالي کارولینا والي پات مکروري په شارلوت ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د ملي ګارد سرتیرو ته یې دنده سپارلې چې د امنیت د بیا ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي. د پیښې چې د سې شنبې په ورځ وشوه د امریکا په ځینو ښارونو کې خلک په غوسه کړي او د نژادي مسایلو، بېوزلۍ او د پولیسو د ناوړه چلند په اړه یې بحثونه پارولي دي. د شارلوت په مرکز کې د برای شپې په مظاهرو کې پولیسو د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسایلو کار واخیست چې په ترڅ کې یو تن سخت ټپي شو. پولیس وایي درې څلوېښت کلن کیت سکات چې د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډز ووژل شو وسله درلوده او د پولیسو له امر څخه یې سرغړونه کړې وه، خو د سکات کورنۍ وایي د هغه په لاس کې وسله نه بلکې کتاب و. د سکات خور وایي پولیسو له خپل ټرک څخه ټوپ کړل، غږ یې وکړ چې لاسونه پورته کړئ او ویل چې هغه وسله لري، هغه وسله لري، او بیا یې ډزې وکړې. بس همدومره، خو هغه وسله نه درلوده. له پرونی تشدد څخه یوه ورځ مخکې لږ تر لږه شپاره ستنه پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوازد پولیس له مظاهرچیانو سره ونښتل. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل، اورونه یې بل کړل او د لنډې مودې لپاره یې لویه لاره بنده کړه. د پولیسو لخوا د تور پوستانو د وژنې وروستۍ پیښو په امریکا کې د قانون د تنفیذ په ځواکونو کې د نژادي توپیر د مسلې په اړه پوښتنې رابرسېره کړې دي. د پیښو په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په ملي کچه هم بحثونه پارولي دي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پرون وویل د تور پوستانو د وژنو دوام د منلو وړ نه دی. میرمن کلنټن د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې خبرې کولې.
We have two more names to add to a list of African.
The police told خو د وژل شویو افریقایو اصل امریکایانو په فهرست کې د دوه نورو کسانو نومونه هم ورزیات شول. دا د زغم وړ نه ده او باید نه وي. په تولسا او اوکلاهوما ښارونو کې هم ورته مظاهره تیرونه د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شوې چې یو پولیس افسر د یو تور پوستي د وژنې په حال کې ښیي. په ویډیو کې ښکاري چې تور پوستي خپل لاسونه جکړي او وسله نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د سار د ادارې مشر ویلي د دغه هیواد کې د بډو رشوتونو پر خلاف د ستراتیژۍ عملي کوونکې ادارې چارواکو پښتمنیو په ریکارډ کولو کې تیروتنې شوې دي. سیګار په یو تازه ریپورت کې چې همدا اونۍ یې خپور کړی ویلي دي چې د ادارې د پاسنیو چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره کافي تکنیکي وسایل او خپلواکي نه درلوده چې سمې څېړنې وکړي. صفی الله ستانکزی مو په نور حال خبروي.
په خوانیو چارواکو د خپل شتمنیو په ثبت کې ناسم معلومات ورکړي او یې د شتمنیو سرچینې نه دي معلومې کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې همدا موضوع څېړلې ده. سیګار ویلي په خوانیو چارواکو له هغې ډلې مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د هغه مرستیال کریم خلیلي او نورو چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکې ادارې ته ناسم معلومات ورکړي او یې د شتمنیو د ترلاسه کولو سرچینې نه دي ښودلې. سیګار ویلي پاسنۍ اداره د خپلواکۍ قانوني او سیاسي موقف او صلاحیت د نه درلودو په خاطر د ماموریت په مخته وړلو کې پاتې راغلې ده. سیګار د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسنی حکومت په لومړیو کې د چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې کارونه ارزولي او ریپورټونه یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د مرستو پراختیا ادارې یو ایس ایډ ته لیږلي دي. سیګار ویلي یو ایس ایډ د چارواکو د شتمنۍ د ثبت او له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د تطبیق پر سر د سار ادارې ته میلیونونه ډالر ورکړي دي. له اداري فساد سره مبارزه روانه ده او چارواکي هم د فساد د ورکولو لپاره په وار وار کلکې ژمنې کوي. خو پښتنه دلته ده چې ولې وروسته په خپله د چارواکو دوسیې راوځي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د سار کمیسیون غړی حافظ منصوري په اړه وایي چې د فساد د ورکولو لپاره باید اوسني چارواکي په خپله د لګښتونو وضاحت ورکړي تر څو وروسته بیا پخوانی چارواکو ته نوبت ورسیږي.
ما با کمیسیون حالی مبارزه با فساد اداری تر گذشته چندان باور نداشتیم.
آقای منصور وای مونږ له اداري فساد سره د مبارزې په عالی کمیسیون باندې پخوا هم چندانی باور نه درلود او اوس هم نه لرو. تیر وخت دی لپاره چې خپل مخالفین تر فشار لاندې ونیسي دوسیې د جوړولو غوښتنه ورکول. اوس هم دا مسأله ده. ملي وحدت حکومت ولې له کرزي پیلوي، ولې له خلیلي پیلوي، ولې له خپل ځانه له اداري فساد سره مبارزه نه پیلوي؟ له اداري فساد سره د مبارزې او د چارواکو د شتمنۍ د ثبت ناکامي په داسې حال کې رابرسري کیږي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره جوړه کړې او کلک ژمنې کړې چې د فساد لوی دوسیې څېړي او قانوني چلند ورسره کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو چې د مشال خبرونه سرتور سیږي هم په دې سپوتا سو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوري تل شي. رازو د مشال نور رپورټونو ته. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د بلوچستان د سوداګرانو تنظیم وایي د سرمایه لرونکو افغان کډوالو وتل په ځانګړې توګه د دغه صوبې په اقتصاد زیات اثر کوي. یاد تنظیم وایي حکومت ته پکار دی چې افغانانو ته د کاروبار اجازت ورکړي. تفصیل د بوریوال کاکړ رپورټ کې اورو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوی وه، خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی. په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې یې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري. د بلوچستان د تجارانو سازمان وایي افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري، بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمیر ځایي خلک هم پر روزګار دي. د یاد سازمان جنرال سیکرټری الاداد ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپل سرمایه په استلو پیل کړی دی. د الاداد ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی.
هغو د وجې دلته په زراو کورنۍ روزګار اخلي، ول د هر تجار سره څلور پنځه شپږ کسه یا په دوکان یا په دفتر کې یا په بل ځای کار کوي، نو یوازې خو د دوی د تګ څخه خو د سرمایه وځي او د هغه سره سره چې کوم خلک د دوی څخه استفاده کوي هغه د دې خلک د دوی سره لګیاي مزدوري کوي، هغه خلک هم د روزګاري سره مخامخ کېږي. چې کله صرف د مهاجرو یوه وازه شي دلته کاروبارونه نیمای ته راورسېږي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي د پېښور او جلال آباد، کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د ده په وینا کاروباریانو ته پکې ستونزې وي. د اکرام هوتی په وینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر وتلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي.
جلال آباد الته کې بیا د بلوچستان کې بیا د اخوا کندهار دی، د هغه لاپو ډېر زیاته فاصله نه ده، دا یو شوارو نیم شوارو سفر دی. یو سړی هلته اوس خو موبایل هم دواړه غاډي کار کوي، نو کارونه چلېدی شي بیا هم کېدی شي چې سرمایه ونه وځي. بله دا ده چې کوم پراپرټي ده هغه که پیسه دار یا په هغه کلي په شناختي کارډ حاصلېدو د پس اخیستلی شوی وي، نو هغه پراپرټي هم قایم ساتلی شي.
اکرام هوتی وایي په یو ملک کې د پانګونې یا سرمایه ګذارۍ په مجموعي توګه درې لارې وي. د ده په وینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پانګونه کړې ده.
سرمایه خدا نو هغه خو په درې حیثو کې سړی لګي، یو چې هغه د هغه ملک وي، د هغه ریکارډ وي، هغه شناختي کارډ هم ورسره د هغه ملک وي، بل د هغه لکه باندې د هغه په شناخت باندې څه سوال نه وي، یو هغه سړی سرمایه لګي. هلته سړی سرمایه لګي چې هغه قانونا بهر نه راشي او باقاعده سرمایه راوړي، هو لګي د هغه اجازه ته اخیستي. دریم هغه دی چې هغه اجازه هم نه دی اخیستی، سرمایه خو دې خوانه راوړې ده چېرته لګولې ده.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سوه چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې له لومړۍ نیټې د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي وګرځول. افغان چارواکي وایي له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین له مخې په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سند صوبایي اسمبلی کې د چهارشنبه په ورځ د ام کی ایم ګوند لخوا یو قرارداد وړاندې کړی شو چې صوبایي اسمبلی په متفقه توګه منظور کړو. په دغه قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې په لندن کې میش د ام کی ایم ګوند د مشر الطاف حسین خلاف د غداري مقدمه درج کړل شي، او که کوم خلک د پاکستان د آئین او د پاکستان د ادارو سپکاوی کوي نو دغه خلاف دی ګامونه پورته کړل شي. بل اړخته په لندن کې میش د ام کی ایم مشر ویلی چې څوک الطاف حسین نه مني هغه باید د پارلیمان نه استعفا ورکړي. زموږ خبريال محمد عمران مو په نور حال خبروي.
د چهارشنبې په ورځ د سندھ اسمبلی په غونډه کې د متحده قومي مومنټ سردار احمد په شمول د پیپلز ګوند تحریک انصاف مسلم لیگ فنکشنل او مسلم لیگ نون لخوا په متفقه توګه یو قرارداد وړاندې کړی شو چې پکې دا غوښتنه وشوه چې د اګست میاشتې پر 22مه د ایم کیو مشر الطاف حسین د پاکستان پر ضد نارې وهلې وې چې وروستوی کارکنانو د شخصي ټي وي ایر وای په دفتر حمله کړې وه نو ځکه د هغه پر ضد د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم د سوري لاندې کاروایی وکړې شي د آرټیکل شپږم د لارې په کوم پاکستانی د غدارې مقدمه چلولې کیږي د اسمبلی په غونډه کې د ایم کیو مشرانو یو وار بیا د خپل مشر الطاف حسین او د هغه د بیانونو نه په مکمله توګه د لا تعلق اعلان وکړو او وی ویل چې دوی کله هم د پاکستان یا اسلام پر ضد د سوچ تصور نشي کولای د ایم کیو لخوا په قرارداد کې د برخه جوړېدو ټولو سیاسي ګوندونو هرکلی وکړو وی ویل چې په کراچۍ یا سند صوبه کې اوسیدونکي مهاجر نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي د قرارداد وړاندې کولو په غبرګون کې د متحده قومي مومنټ په لندن کې میشت مشر ندیم نصرت د پارټۍ د تنظیمونو د ماتولو اعلان وکړو د لندن نه جاری شوی یو بیان کې د ندیم نصرت په حواله ویل شوی چې د الطاف حسین په خوخه د ګوند ټول تنظیمونه مات کړی شوی دي د سره سره په بیان کې دا هم ویل شوی چې د خپل مشر الطاف حسین پر ضد د ایم کی ایم د غړو لخوا قرارداد وړاندې کول د افسوس وړ خبره ده خو په پاکستان کې میشت د ایم کی ایم مشر فاروق ستار د دې بیان په غبرګون کې ویلي چې د دوی په لندن کې میشت د ګوند د غړو سره کوم تعلق نشته او دوی د اگست د درویشتمې نیټې وروسته ټولې فیصلې په خپله کوي دوی د لندن نه شوې هیڅ فیصلې منلو ته تیار نه دي د ذکر ده چې روان کال د اگست میاشتې پر 22مه نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ایم کیو ایم په احتجاج کې الطاف حسین د پاکستان پر ضد نارې وهلې وې او کارکنانو ته د میډیا په دفترونو د حمله کولو امر کړی و په دغه اړې غړې کې یو تن مړو د 15 نه زیات کسان ژوبل شوي وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
د خیبر پختونخوا د سیلګری صوبایي ادارې لنن نه د روانې میاشتې د ویشتم پورې په ټوله صوبه کې د سیلګری هفته انمانځي او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سیلګری د پرمختګ لپاره پروګرامونه یې هم ترتیب کړي دي په دې حقله دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې 28 سپتمبر د سیلګری نړیواله ورځ نمانځل کیږي په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې او چارواکي ظهور دورانی مشال لیډو توای چې دوی په خیبر پختونخوا کې د سیلګری هفته منځي او د لړکې پروګرامونه هم شروع شوې دي
یتیمان معشومان د پیښور په غورکټه په میدان کې بجمع کیږي او دې لپاره پینټینګ ایگزیبیشن دی ډریم پروګرام چې څلورم تاریخ باندې شروع کړی دی دریاب دی په دې کې کښتو ریس وو کی
هم د خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې منیجره حسینه شوکت مشال لیډو ته وایي چې دوی په داسې هلو ځلو د نړۍ سیلګرو ته پیغام او بلنه ورکول غواړي چې دلته کې راشي او خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ نه خوند واخلي
حالات کی خخ ایکٹیویٹیز کری دیجی اور دے ایکٹیویٹیز مونگ یو سافٹ ایمیج فل پروونس پروموٹ کول الا پارا دے کس نا ایکٹیویٹیز کو
ظہور دورانی جاتوی چی دا سیلگرے دا دی حلو جلو مقصد نڑے تا دا خو دل دی چی پدی صبح کے اس امر ناغلے دی
اور دنیا تے مکوی کی آئے مونگ زندی کوکومیو ولی زنب صبح کے جی خدرات مسائل تشیر دی مسائل اس وقت بے فضل دے بے خدر اس نئے میسج
ویشتم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سیلګری روز باندې لیکيږي او خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمه وایي چې سخت کال د دوی ناره سیلګری د ټولو لپاره ده نو ځکه پکې دا ځل دوی د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو علاوه مازوره یتیمان او د زیات عمر خلک هم شامل کړي چې په دې هلو ځلو کې به دوی سره برخه اخلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
او اوس ورځو مومند ایجنسی ته 13 ورځ په مومند ایجنسی کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پولیټیکل انتظامی د سپورتس یعنی لوبو څنګه د دغه ایجنسی ځوانانو ته د لوبو سامانونه ورکړي دي د مومند ایجنسی نظم خبريال شانواز ترکزی نور حال راکوي
په غلنۍ محمود ایجنسی کې د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت ځوانانو ته د لوبو سامانونه ورکړي شو په دې مقاده غلنې سرکاري جرګه حل دننه یو دستور وشو چې پکې د لوبو په اهمیت خبرې وشو او په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د لوبو میدانونه آباد کړي. د خوایزونه راغلي د والیبال د لوبې د ټیم مشر فضل خالق خوایزه وای
نو زما د وردور اپیل دی انتظامی ته اسپورت منیجر ته چې هغه خلکو ته ایزان ورسولی شي چې کوم د دینه محرومه پاتې دي. نو زما په خیال سره چې ما خو چې کوم وکتل نو دا صرف د په مخ مروت یا په یو دغه باندې یو لین باندې یو کار روان دی.
د فوټبال د لوبې کوزه محمد مشر اکرام الله وای چې سرکاري د لوبو محکمې د سامانونو په تقسیم کې مخ مروت کړي. ډیر تحصیلونه داسې دي چې د هغه ځای لوبغاړو ته یا سامانونه حکم ورکړي او یا یې نه دي ورکړي.
چې زیات تر چې کوم دی دا د سیاسي خلکو لاس دی کې سیاسي کسان ته ملاو شو. په والیبال کې ما سره داسې کلبونه شته چې هغه د پارټي نمائندګي کوي. پارټي کې لوبېدلي هغه پلیران ما دې حال کې ونه کتل. نه مې هغه په دغه کرکټ پلیرانو کتل او هغوی ته سکیټ سمیټس ایزم ملاو نه شو.
نو بیا مې سپورټس منیجر محمد جنسی سید اختر ته د دغه تنانو ګیلې وړاندې کړې. نو هغه وویل چې په مجموعي توګه 300 کلبونو ته سامانونه ورکړې شوي چې پکې د هرې لوبې ځوان ته سامان ورسولی شو.
کلبس ډېر زیات دي په نورو تحصیلونو کې موږ سره کلبس کم دي. نو خامخا چې کلب جو موږ د پلیر لور کوو چې خو چالو شو نو خامخا به کوم ځای کې یو بادیم سیوا ده کلبونه ډېر دي. نو خامخا به کې زیات ملاو شوي دا خبره صحیح ده. کوم ځای کې چې کلب دی نو موږ هغې له کوشش کړی چې ته ملاو شو.
او د محمد ایجنسۍ دننه درې د لوبو میدانونه جوړ دي خو لوبه کوونکي ځوانان وایي چې حالت یې خراب دی او د لوبو جوګه نه دي. نو سید اختر وویل چې دغه میدانونه کې به د حکومت لاړخه هر رقم سهولتونه برابرولی شي چې د سیمې زلمي پکې د لوبو په شان مثبت سرګرمۍ ته دوام ورکړي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د نن ورځې د مشال ریډیو د خبرونو اخیری شیبې دی. یو وار بیا نجیب امیر ته ورزو د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره.
پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. نوموړي پرون په ملګرو ملتونو کې وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه سند په کابل کې د سولې عالي شورا په دفتر کې لاسلیک شو. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به وروسته دغه سند لاسلیک کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دوی ګوند به د اکتوبر په 4 په ټول پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي لارې خلاف مظاهره کوي ځکه چې په دې پروژه کې د پښتنو سیمو ته کمې ګټې په پام کې نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ څانګې له نن نه د سیلګرۍ اونۍ لمانځل پیل کړل. په دې لړ کې په ګرد صوبه کې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. سوریایي فعالین وایي د حلب په ښار کې پر هغو سیمو سخته بمباري شوې چې د یاغیانو په ولکه کې دي. په برېټانیا کې میشته د بشري حقونو اداره وایي تېره شپه په یاده سیمه کې سخته بمباري شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي خو ډاکټران وایي د وژل شوو کسانو شمېره 45 ده. ایربس شرکت وایي د امریکا حکومت ورته اجازه ورکړې ده چې د یوې بې ساري موافقې له مخې پر ایران خپلې لومړنۍ 10 الوتکې خرڅولی شي. ایربس شرکت ځکه د خپلو الوتکو د خرڅلاو لپاره د امریکا جوازنامې ته ضرورت لري چې دوی په الوتکو کې د امریکا جوړ پرزې استعمالیږي. د روسیې د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی یو الوتکه د مسکو سره نږدې راغورځېدلې چې پکې سپاره 3 پیلوټان مړه شوي دي. رسنیو د روسیې د هوایي ادارې له خولې لیکلي چې د الوتکې 2 سپتمبر کې له ملبې نه ترلاسه شوي او د پلټنو لپاره هوایي لابراتوار ته استول شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه چې سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي هر ورځ هم دا په شپږو بجو باندې سرته رسیږي. د نن ورځې د خبرونو پای شي بي دي په اخر کې تاسو ته دومره وایو چې د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. او اوس پوره په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شي. زه منور شاه زما همکار نجیب میر او جوناتن درنا اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.